چلند نکوي چې بیا خور او لور لامدی عمل د پلار په کور ناسته وي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا د خپلو دوستانو پاکله وایي
خپله د قصا وکړه کله بچی ته د محصلې دوره کې و ماته به داس خواستګاران برتلل چې یعنی قصاویه او هر څه نه برابر دي. یعنی اوس ولې داسې څوک رسي چې هغه واقعیا له هغه څوک راشي ته بېخي له شکسته شم چې یعنې ته اوس وګوره هغه وخته وګوره په کورنۍ کې باید وضعیت ورته کېږي. خو د ما په نظر باندې چې دا کوم ښه کار نه دی حل کېږي د ډېره حده پورې داسې ځواب ورکول کېږي یو څوک د یو چا سیان نه ګڼي هغه خپله خور او لور په کور کې په کالو باندې کېنولې وي نه د هغو نه پوښته ده کا چې د تا خوښه ده د تا رضا ده که نه. حتی بعضې داسې لوران شته دي لکه چې خپل مور پلار نه تا پوښتنه نه کا بېغه د خور نه خو بېخي پرېږده هغه خلکو ته ځواب ورکړه چې نه موږ نه غواړو تاسې یا دوستي یا خېښي وکړو په بعد ورد هغه خبرو باندې ځواب ورکړه هغه خور بېچاره هسې د امر دپاره ناسته وي. خو مور که پلار هم تر څو پورې چې ژوندي وي د خپل د لور دپاره به زړه خوري خو چې مړه شي بیا د دغه خور هېڅوک پروا نه لري والله که ورور خور دی وي خدای بې وروره نه کېوي سعیده خو کله چې پردۍ ښځه کور ته راشي بیا هغه ورور په هغو حالت باندې نه پاتې کېږي هغه جکی به ټول امر ژوند به یې خوار او زار وي احتیاج به وي که کوم وخت وادم کا یا به د کونډ سکا یا به مثال د زاړه سري سکا نو ارزښت پیدا وي.
د کابل ولایت یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد شي وایي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یوه ورځ نه یوه ورځ ودیږي. نو ولې له راتلونکو خیښانو سره دومره بد چلند کېږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي؟
که نن وي که سبا وي خو دا خور ورکوئ که نه د ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي ولې خلکو ته ځان کم راولی چې بله ورځ په مجلسو کې به یادېږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو هغه خو غیرت نه ښکاري هغه ښه خبره نه ښکاري دا خو یو بد خبر ده. یعنی بد تربیت ښیي د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته. نو ښه به دا وي که څوک مثلا خوریبار ورځي چا ته چا خور ته ورځي چا مثلا لور ته ورځي نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي همالته به سره کینی که رد وی که مقبول وی همالته سره خبرې وکړي او په احترام سره یې رخصت کړي. دا خو ډېر بد چلند دی چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه آداب دا بد ښیي جمعیت بد معرفي کوي ناقی غرور ده. مثلا مقابل جنب که ښه کورنۍ وي پوه کورنۍ وي خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي. که کوم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او وقدا یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند راسره وکړو تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغه ژوند به هلته تریخ وي سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادېږي او پیغونه نه ورکول کېږي او دا جلکې بیا هم هلته را رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نه زر تور سي چې وایي والله دا مې د کورنۍ چلند له وجې داسې تریخ ژوند نه بیا درته نصیب شوی ده بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني څه چې قسمت وي خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي ما خدای به ورکړي.
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلۍ لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي په خبره دا مناسب کار نه دی ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي.
دغه بد عادت چې موږ باید ورته وایو دا په ټول افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې په اکثر خلک یې لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ دپاره دا د یو دوستۍ فیل دی چې یو څوک یو چا ته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکړي یا د ورور ته یې راکړي دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي. موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لري چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول کبور کې چې څه ډول ماته رالی دی څنګه جرات وکړي چې ماته وایي مګم دا هغه وخت به دې پښېمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي بیا څوک مرکه ورته ونه کړي بیا دوی پښېمانه کېږي چې کاش هغه وخت مې دا غرور او تکبر نه کولی چې کله ماته څوک په دوستۍ باندې راغله چې دا زموږ سره دوستي وکړه د خپل لور دې زما ورور ته راکړه د خپل لور دې زما زوی ته راکړه خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي غرور یې کوي دا ښې پایلې نه لري او دا شتون لري اوس هم په افغانستان کې داسته. لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه نجلۍ ښه د ښه عادتونه لري د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو که یو پلاس من به دا هڅه وکړم چې د خپلو لورګان د فرداش خاون پیدا کړم چې د شې کورنۍ څخه شهادتونه ولري. دلته باسواده کورنۍ ستا هغوی په دې باندې نه شرمېږي چې خپله هڅه کوي چې یو ښه خاون خپلې لورکۍ ته پیدا کړي، ښه خاون خپل خورکۍ ته پیدا کړي. دا ستونزه په باسواده کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکو زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مرکه له ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نوی ورزده شوي چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باری لپاره هم ورغلي وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که خپل هر رقمې هر څه کوي او کنه کورته خور ته خاصګر راشي، که اصل کې یو ګوره دغه موضوع ته، دا اصلا د یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسېږي دغه رقم یو عکس العمل ښیي. او که نه وي، که یو هوښیار انسان یې خصوصا د هلکان هوښیار یي، د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې شي، یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري، نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې. او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن یې بلې خوا ته تیتي، نو ظاهره خبره ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي دا هلکان؟
هلکان بس برخورد کوي لکه څوک سي خدای نه خواسته، لکه څوک سي کنځا ورته کوي، دوه بعد ورته ښکارېږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي. باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدېږي، په یو بد نوم باندې څوک یاده کړي ښه ده، او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي، دا څومره خفه کېږي، څومره په خپل ورتګ باندې حتی پښیمانه کېږي؟
بلکل، د ظاهر خبر ده. یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره، کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم، د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر چې که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده. نه باید دا رقم چلکانو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپل هم په خاصګارۍ باندې یا په رای بارۍ باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلند له دوی سره وسي بیا به غبرګون څه وي؟
غبرګون به بیا همدای وایي به خلک به ملامتوي، دا وګوره دا خلک نه پوهېدل موږ ورغلو خور لور ته خاصګاري ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی، نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ ته هم څوک راښيي. متاسفانه دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي، په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوانې نجلۍ باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، ډېر زیات ځان سپکور ته ښکاري، هم به سپکور ته ښکاري هم به بدو ته ښکاري، او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بده خبره ده، دونه یو بد کار ده، نو داسې دونه بد کار ده ښایي، نو باید زه دسې چلو کړم چې زه به خپله د باندې چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه ور سره لاړ بسم، نو چې د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې اجلۍ به د واده مستحق یي، عمر به یې داسې یي چې باید ورې کړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نښه کوي چې د کور ته راسي او دا نجلۍ په کور کې پاتې کېږي، بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. یو رای بار سي څوک چا کور ته ورسي، دا رقم سلوک ورسره وسي، بله ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي، نو هغو خلکو سره که وویني یا یې خپلوان یې، هغوی هغې ته هم وایي چې یاره مه ورځه، دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه. هغه بل خبره یې بل خبره یې، بالاخره عجلۍ په کور کې پاتې کېږي، د واده عمر یې تېرېږي، نو په دې چې دا ټوله غلطي ټوله ګناه د دوی د هغو مسرانو د هغو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلند کړی ده.
بیا چې بالاخره عمر زیاتېږي او دا پلار په کور پاتې کیږي، کور ته ورېندار راځي، نو واضح خبره ده چې مور پلار خو ټول عمر حیات نه وي. دغلته بیا د انجلۍ ژوند څومره تریخیږي؟
ډېر زیات تریخیږي، عمر ډېر زیات تریخیږي. د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحاله وي، ځکه چې هره بله پردۍ نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده، یعنی موږ عام خبره ده د وایي چې له ورور ملامت ته ګوره ښځه راغله دا رقم څه دا رقم. طبعا انسان کې بدلون راځي، څه په ورور کې بدلون راسي، څه په خپله خو د خور کې په دې نجلۍ کې بدلون راسي، څه ورېندار سي، نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخیږي. نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده.
بله، کراس اوس د حل لارو ته کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رای باري کوي، له دوی سره څه ول چلان باید وسی؟
ډېر زیات احترام ورته وسی، په ډېر یو درندسترګ باید ورته وګوري، ډېر قدر وکړي، ودی ګوري، پلټنه دی وکړي، هغه ته ښه احترام ورکړي، عزت دی ورکړي. په کورنۍ کې چې خیر او سیتا سه موږ ته په درندسترګ ګوري، همدغه سه تاسو خپل درنده یاست چې موږ ته په درندسترګ کتلی سي د موږ کور ته راغلی یاست، نو باید پلټنه وکړي، پوښتنه وکړي. دا ودی زور کار نه دا وایي، خیخي په خوښي کې دوستی په راځي دا رقم څه متل نه په پښتنو کې، نو څو په رخصګاری باندې خو څوک چې لور خو په زور له کور نه دی ای ته عزت ورکا چې خپل تبر ته عزت ویني، نو پښتنه به یو کې کچې ته خو فامیلو خو کور نه و، نو خپل خور لور به ورکي خو کور نه نه په ډیر عزت په ډیر احترام باندې به جواب ورکړي چې موږ دغه کار ته خوخه نه ده. نو بې عزتي هیڅ کلم باید یو کور نه دی، بل کور نه، یو انسان دی بل انسان دی، بې عزتي حق هیڅ کلم باید ځان ته ورنکي. اصلا کې یو انسان بل انسان بے عزتی کی یا خپل بے عزتی کی، ځکه صبر ته مقابل کی بے عزتی نه دی.
bale ke چرته دغه دوه کورنۍ سره جوړ نه راځي، په حساب سره برابر نه او مناسب هم دی چې کور ته ځواب ورکړي د انجلۍ ورنکې، نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکړي چې هغه دی خفه هم نسی؟
دا ځواب د تاسو ورکړي چې ورته وایي د موږ فامیل ته خو دی، تاسو د فامیل ده، یا د موږ کورنۍ دغه رقم عادت ده، یا د دغه رقم دغه موږ تاسو کې منفي پوینټ نه دی، دغه مثبت دی. نو که چېرته آینده په دغه د موږ تاسو په دې معامله باندې د موږ د لور یا د موږ د خور ژوند خرابېږي، تاسو د ژوند خرابېږي، په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي، نو دې ته په کتلو سره موږ دغه باید وړاندې لاړ نه شو. مخکې له دې نه چې موږ د مخېښي یا دا معامله وکړو، آینده زندگی تاسو د اولاد هم تباسي، د موږ هم تباسي، نو په دې خاطر باندې به دا معامله نه کوو، نه هغه جانب مقابل خفه کېږي او نه به دا کورنۍ خفه کېږي.
یعنی مناسبه نه ده چې په داسې وضعیت کې بد چلند وسی، باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړي چې موږ دا کار نسو کولای.
او بالکل، په ډېر ښه الفاظو په بخښنه وختن سره باید سره جواب ورکړي.
راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده، کله چې رای بار راځي د دې لپاره دغه انجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کړي، نو بدون دې نه چې پوښتنه یې وکړي انجلۍ ورکوي، هغو خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د انجلۍ له غاړې، په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي، یا بس غواړي چې هر څوک یو غاړې پیدا دی نور واچي او خپل ځان ته نه بیغمه کړي. حال داسې اولاد هیڅ کلم دین نشي کېدای، هیڅ کلم عذاب نشي کېدای، دای په مور پلار باندې حق ده، په ورور باندې حق ده. کله چې ورکوي باید پوښتنې وکړي د هغې د کورنۍ، د هغې شاته د فامیل، د هغې خصوصا د خپله د عالت څه کاره ده، څوک ده، څه شی کوي، څه شی نه کوي، څه عمل لري، څه رقم انډیوالان لري. دې سره ډېر په فکر او ډېر په قراره باندې، ډېر په ښه وضعیت باندې پلټنه وکړي، بیا وروسته هغې نه خپل اولاد یا خپله لور باید ورکړي، ځکه چې دا د یو څو ورځو خبره نه، دغه سختي ده چې پلټنه پسې وکړي، پوښتنه وکړي. دا آینده د اولاد ټول ژوند جوړوي همسی، او
که ژوند برواده وای همسی. په اخره به کورنۍ او تاسو ځوان انجونې په کور کې لري او خلک رای باری ته ورځي، څه مشوره تاسو لري؟
بهتره خبره داره چې اوس په ډېرو کورنیو کې جنکیان هم ناستې دي او هلکان هم بې ودور ناست دي، که کورنۍ او مناسبه وي. په ډېر دولت په ډېرو پیسو باید نه ګرځي چې ولاد ډېره پیسه ولري، ځکه دا دولت او پیسه څه ده، دا زیو راځي. مهمه په ژوند کې پیسې نه دي، چې هره ډېرې پیسې دې څوک لري د هغه به ژوند خوشحاله تېرېږي، نه. په کورنۍ کې ښه خلک، ښه انسان، ښه فامیل، دا ډېره مهمه ده. په جانب مقابل یو د بل احترام لري او د هغه عزت او پتو ساتي، نو دا ډېره مهمه خبره ده. چې کورنۍ او خاله کې نو باید خپل خور لورونه ساتي. دې له خاطر سې دا ښایسته ده یا دا بدرنګ ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري، دا ټولې بې معنا خبرې دي. دې ته باید ونه ګوري، دې ته باید وګوري چې دا فامیل څومره په معاشره کې قدر لري، څومره خطوب لري. نو دا ډېره یو مهمه خبره ده. د انسان انسانیت مهمه ده، د انسان اخلاق مهمه دي، کورنۍ تربیه مهمه ده. یو جلۍ کاله کې باید هغوی یو بل سره وویني. دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک د جلۍ ویني او جلۍ د الک ویني. د اسلام په چوکاټ کې موږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده. دا محترم فامیل له دواړه جانبه دې خبرې ته حتمن باید اجازه ورکړي او وګوري چې الک او جلۍ خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه تاسو باندې.
درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنگی راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار شایع دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورثه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مالته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن، نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چای دیږي، هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یو فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم. ډیر کله کوشش کوم چې داغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو، نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابري به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وې نو هغه به دې ویل، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا هرې ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لید فرق لري، او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټول ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. موږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخته ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لره لاغې راوړې و افغانستان، لا واغې د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ هم دا قصه ده. زمونږ مشکل دا ده چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې د وطن ښکلا ده هغه را واخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټی ورکوټی مسالې را واخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا ده چې موږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې موږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما ورته وویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو، او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما، او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم، چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 4-5 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زب په تماس کې وم او زب ورتللم گزارش به مې کو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډېر زمونږ خبریالان ملګري دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي، مګر هېڅکله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هېڅکله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډېره مینه لرم، پخوا مې ډېره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډېر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېر ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازي صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري، لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډیره خراب شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته د هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډېرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي گزارشونه کول، که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ، دا مسلک ډېر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شي چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورت دې زر زر تزان خلاص کو او بس دفتر ته بیګار واری تیر شي. نو کده دې نمنګ راوزو خبریالی به ډیر خوان کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه ډیرو ملګرو کار شروع کو ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي. مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګېدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د راپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه. دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما وتویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما وتویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه. درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادې دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خونده پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوری. زه ډیر کله وایم چې کاش زه هلته وای کنه، زه هلته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه قصه ما دغسې 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 راخیستی وای. زه بیا ډیر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالی لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده، او زه غواړم چې وزمه پسې کنه. مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې، پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خشنلی شي.
غازی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلي دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده؟ ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
صالح صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع موندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، تب هر څه د طالبانو حکومت ته خې که ته چرته یوه انټرویو وکې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي، یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره، د ژورنالیزم د آئندې د پاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه، نو دا هم د خبریالانو د پاره، هم د رسنیو د پاره، هم د رسنیو د کور د پاره، دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي، نو دا سخته ده. خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته په دې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي، د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده. چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي، او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته، نو دا د ژورنالیزم دپاره، او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي؟
صالح صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغسې مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډېر ملګري دوستان دي چې هغه زه پېژنم، هغوی سره په تماس کې یم، هغوی ما ته چې قصې وکړي، نو زه ډېر پکه حیران شوم چې دا خو ډېره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي، د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو درېو سرچینو باندې اتکا ونه کړي، او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسایل پیدا کړي، او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی، او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطره عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې، چې څوک دي او زور سره تماس کې، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي، او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي، او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د آزادی میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبریالي څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان، مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای بخاده و آباد لره، تشکر.
شفاله غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری شفاله غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری سرپد جار تو مزه، زان به قربان تو مزه،
سر بده جار کو مزا زان با قربان کو مزه زان با قربان کو مزه زان با قربان کو مزه راشپ ما گرانی ای میرا وانی بڑ سرگی نے پلا دے رزڑا راشپ ما گرانی ای میرا وانی بڑ سرگی نے پلا دے رزڑا راشپ والا غلی ای نازا بلی میرا اونشی کی خالون ای مرغا راشق والا غلا